السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه امید زهیرمن مو په دې خبري مجله کې هرکلی کوم په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازولي یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د ښځو د وضعیت په اړه غږ پورته کړي. د ملګرو ملتونو د جنیو په دفتر کې د افغانستان قونسل محب الله طیب پرون د بشري حقوقو 55 غونډې ته د وینا پر مهال وویل د نړیوالې ټولنې خاموشي طالبان نور هم زړور کړل.
د نړیوالې ټولنې دا تمه چې په افغانستان کې به مثبت بدلون راشي عملي نشوه، خو برعکس د بشري حقونو د سیستم ناکافي اقداماتو طالبان نور هم زړور کړل چې د معافیت په لرلو سره خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
خغلی طیب د طالبانو حکومت د اپارتاید رژیم وباله وی ویل د دې رژیم په واکمنۍ کې نجونې او ښځې کړیږي. هغه زیاته کړه چې د طالبانو د اقداماتو په نتیجه کې نه یوازې د بشري حقونو فعالان، ژورنالیستان او هنرمندان، بلکې د پخواني نظام د امنیتي ځواکونو غړي هم اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي د افغانستان د 6.5% وګړو د غذایي خوندیتوب لپاره اندېښنه لري. دا څرګندونې د دې ادارې د سرچینو د څانګې رئیس الکس برنز افغانستان ته د سفر پر مهال کړي. خو نوموړی زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د ادارې تیر کال لڅ باندې 10 میلیون افغان بزګرانو سره مرسته کړي. خغلی برنز پرون پر ایکس پاڼا کندهار ته د خپل سفر او له بزګرانو سره د خپلو لیدونو په اړه ویلي دي چې د یو شمېر کروندګرو سره د هغوی د ستونزو، د ځمکو د حاصلاتو، د اوبو د سرچینو او اقلیمي بدلونونو په اړه خبرې وکړي. برنز په یو ویډیو کې چې پر ایکس شبکې خپره کړي ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې په افغانستان کې تر دې دمه 10,000 چک دمونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه وګړي کافی خواړه نه لري. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه له آیرلند سره د شل اوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالۍ د 8 منډو په توپیر وبایلله. ټاس افغانستان وګټه او سیالۍ لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړه. آیرلند لوبغاړو په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو سره افغان لوبډلې ته د 125 منډو هدف وټاکه. خو افغان لوبغاړي ټول په 19 اوور کې آؤټ شول. په داسې حال کې چې یوازې 1 منډې یې جوړې کړې وې. دواړه لوبډلې به د دویم شل اوریزو لوبې لپاره د یکشنبه په ورځ د مارچ په 19 سره مخامخ شي. د دوی ترمنځ درېیم او وروستۍ شل اوریزه لوبه به د راروانې دوشنبه د مارچ په 14 نېټه وي. د اوکراین جمهور رئیس وایي اوکراینی ځواکونه به د اویسې پر ساحلي ښار د سکندري توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د بریدونو غچ له روسیې واخلي. ولادیمیر زیلینسکي پرون پر خپل ټلګرام لیکلي په اویسې ښار کې د مرستې او ژغورنې عملیات روان دي. له دې مخکې د اوکراین لوی څارنوار پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي و چې د روسیې په برید کې 19 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي وو. د دې سیمې والي اولیا کیفر ویلي دا د توغندي له کریمیا سیمې څخه توغول شوي و چې د استوګنې پر یو سیمه راپرېوتل. نوموړی زیاتوي چې لومړی توغندي وروسته یو شمېر ډاکټران او د ژغورنو ډلو غړي سیمې ته رسېدلي وو چې د دویم توغندي په لګېدو کې ووژل شول. او د هنګری ملتپال صدر اعظم ویکتور اوربان پرون په یو وینا کې پر اروپایي ټولنه کې د دې هیواد پر غړیتوب نیواکې وکړې او پر خپلو هیوادوالو یې غږ وکړ چې د اروپایي ټولنې په انتخاباتو کې چې پر روان دوبي کې په پام کې دي د دې ټولنې د مرکز بروکسل په اشغال کې مرسته وکړي. خیال خیپا پولیس اوربان چې د صدر اعظم په توګه د 14 کلن کال په ترڅ کې سوځلي وخره واړم څوزلی د اروپایي ټولنې سره لانجه راغلی. په دې وینا کې وویل د هیواد باید پر روانو انتخاباتو کې د بروکسل او د هنګري د آزادۍ ترمنځ یو غوره کړي. هغه په اروپایي ټولنې تور ولګاو چې جګړه پیلوي، نړۍ ویجاړوي، د هیوادونو سرحدونه بیا ټاکي او د ملخانو په څیر هر ځای اورسي. د روژې شپږم سهار مو په خیر. نن شنبه ده، د هوتیا کاب شپږویشتمه او د مارچ 14 نیټه. په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د یوناما د ماموریت تمدید. د امنیت شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر ماموریت مهم بولي.
UNAMA's role is more important than ever in addressing
the UNAMA role تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی چې افغانستان د بشري حقوقو په تیر د نجونو او ښځو لپاره لدې بعد د بشري حالت څخه وژغوري.
په کندهار کې وچکالۍ ته اندېښنې. کروندګر وایي رواني وچکالۍ د سختو ستونزو سره مخ کړي او دا مهال کروندې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي.
زما باغ دی دغه سپروتي دوبو د نشټوالي څخه پروتي چې وبنسته
او د هند لخوا د طبیعت په اړه د نوي قانون عملي کېدو ته غبرګونونه. د مودي منتقدان وایي هغه غواړي دا هېواد یوازې د هندو ملیتګراو په وطن بدل کړي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت از موک پوی پانا هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. سلیر وی ساعت د ازادي رادیو خبرونه او پروګرامونه زموږ د ازادي رادیو پر وی پانا واوري. تر خو د ازادي رادیو پر واتس اپ چینل هم موږ سره ملګری شي. پر د واتس اپ چینل د دې سربیره چې ټول خبری موضوعات چې په ازادي رادیو کې خبريږي هلته په لیکلي شکل باندې تر تاسو رسیږي، بلکې خبری بولیټن هم زموږ د همکارانو لخوا په غږیزه بڼه باندې تاسو هلته اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یوناما ماموریت د یوه بل کال لپاره تمدید کړ. په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه هم بحث وشو. د امنیت شورا غړو په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو د بشري حقونو د وضعیت په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیګانۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د فعالیت دوره د یو بل کال لپاره تمدید شو. د جاپان استازی یامازاکی کازویوکی چې هیواد یې د امنیت شورا دورې مشري کوي د غونډې په پایل کې د پریکړه لیک مساوده د رایو لپاره وړاندې کړه چې د رایو په غوڅ اکثریت تصویب شوه. وروسته ښاغلی یامازاکی په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. نوموړي د یوناما د ماموریت تمدید په اوسني وخت کې یوه مهمه اړتیا وبلله.
Yunama's role is more important than ever in addressing
the Yunama role tribal har wa khos der muhim de cha Afghanistan de bashari hakuno patere de junu aw shuz la para la de bad de bashari halat khawj ghori de Yunama de mamuriyat huzur ta artya asta haga ham pada se hal ki che muj de niwali tolin patoga hats ka uchi pa doha ki de zanguro astazu de tiri miashti de gundi de muafike pa asas la Taliban sara jawar taamul aw itimad jur kro.
د امنیت شورا د یو شمیر غړو هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه څرګندونې وکړې. د چین استازي د ښځو د وضعیت د یادونې ترڅنګ انتقاد وکړ چې ولې په پریکړه لیک کې د طالبانو په واکمنۍ کې د مثبتو پرمختګونو یادونه نه ده شوې. هغه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو غوښتنه هم وکړه. په امنیت شورا کې د متحدو ایالاتونو استازي له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو او د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ ته د امکان د برابرولو په برخو کې د یوناما ونډه مهمه وبلله. د امریکا استازي په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر ملاتړ او همدارس د پریکړه لیک په اساس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د روسیې استازي وویل چې باید افغانانو په تیره ښځو او ماشومانو ته د بشري مرستو رسولو ته لومړیتوب ورکړل شي. د روسیې استازي دا هم وویل چې باید د یوناما ماموریت سیاسي نه بلکې بشري وي. د جنوبي کوریا استازي پر روانو څو ورځو کې په افغانستان کې د تعلیمي کال پیل ته اشاره وکړه او ویل د ښوونځیو پیل ته څو ورځې پاتې دي، خو لا هم طالبانو له شپږم ټولګي پورته زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني دولت استازي نصیر احمد فائق چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي هم غونډې ته وینا وکړه. ښاغلی فائق وویل د افغانستان ثبات او په نړیواله ټولنه کې د دې هیواد یو ځل بیا ګډون د حکومتولۍ داسې یو مشروع ټول شموله سیستم ته اړتیا لري چې بنیاد عدالت، د قانون حاکمیت او د خلکو غوښتنې وي او د افغانانو او نړیوالې ټولنې اړتیاو او اندېښنو ته ځواب ووایي. ښاغلی فائق له غونډې وروسته له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت مهم وباله.
نقش یوناما در تحکیم سول
د یوناما ونډه په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات په ټینګښت، د بشري مرستو پر رسولو او همغږي کولو او همداراز د بشري حقونو پر سرغړونو د څار او راپور ورکولو په برخه کې او په ټوله کې د یو ټول شموله مشروع حکومت پر رامنځته کولو کې چې د هیواد د ټولو وګړو په تیره د ښځو او نجونو حقونه پکې خوندي وي اساسي او حیاتي ده.
په افغانستان کې د یوناما ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو، خو فعالیت هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو په اساس تمدیدیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو د حکومت د خروالۍ له لوري د دوه سیمه ییزو خصوصي رسنیو تړل او مشروطول د اندېښنې وړ ګڼي. د مرکز د یوې اعلامیې په خپرولو سره د غزنی د خروالۍ لخوا د جواز په بدل کې د پیسو غوښتل پر رسنیو د فشارونو زیاتوالی وباله. په همدې حال کې خبریالان بیا وایي د طالبانو د حکومت بندیزونه او د رسنیو مالي ستونزې د دوی د فعالیت پر دوام منفي اغېز کوي. د طالبانو د حکومت ویاناو په غزنی کې د دوی د حکومت خروالۍ په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړی. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت خاروالۍ په غزنی ولایت کې د شمله او د هکده په نوم د دوه خصوصي راډیوګانو خپرونې د جواز محصول د نه ورکو د دوی د فعالیت مخه نیولې ده. که څه هم دغه مرکز د طالبانو د حکومت د خاروالۍ لخوا له درې ساعته ځنډ وروسته په مشروط ډول د دغو راډیوګانو د خپرونو د پیل خبر ورکړ، خو ورته اقدام یې پر رسنیو د فشار ډېرېدل او د اندېښنې وړ بللی دي. د دغه مرکز په خبر پاڼه کې راغلي دغه دوه راډیوګانې چې د کپ په شلمه تړل شوې وې د مسؤلینو او سیمه ییزو خبریالانو له اعتراضونو وروسته په دې شرط بیرته پرانیستل شوې چې د جواز د ترلاسه کولو لپاره په غزنی ولایت کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ لخوا غوښتل شوې پیسې ورکړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
دلیل مسعود جودن
د دغه رسنیو د دروازو د تړل کېدو لامل د خاروالۍ د ادارې له لوري د جواز اخیستو په بدل کې د پیسو نه ورکول دي. دا په حقیقت کې د اندېښنې وړ ده. چا چې رسنۍ جوړې کړې وي او یا یې جوړوي، له څو وزارتونو لکه د اطلاعاتو کلتور وزارت، مالیه وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو له وزارت څخه جوازونه اخیستي او مالیه ورکوي،
مالیه پرداخت میکنند.
د افغانستان د خبریالانو له مرکز څخه په یو خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی دي چې په غزنی خاروالۍ کې د طالبانو د حکومت مسؤلینو د دغو دو سیمه ییزو رسنیو مشرانو او خبریالانو ته ویلي چې د کابل لخوا تر فشار لاندې دي او اړ دي چې په یاده برخه کې د خاروالیو قانون پلی کړي. د دغه اعلان پر بنسټ هر رسنۍ مکلفه ده چې د دغه جواز په بدل کې خاروالۍ ته په کلنی ډول شاوخوا 1000 افغانۍ ورکړي. یو خبریال چې د امنیتي ستونزو لپاره یې د نوم له ښودلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل که دا کړنې دوام وکړي د رسنیو اقتصادي ننګونو ته په پام سره به د رسنیو لپاره ستونزمنه وي چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
چېرته چې له یوې خوا رسنۍ د واکمنو له لوري قید او محدودې وي او له بل پلوه په مالي برخه کې ستونزې وي، نو زه فکر نه کوم چې په داسې وضعیت کې د رسنۍ فعالیتونو ته دوام ورکړي. زما هیله او غوښتنه به دا وي چې رسنۍ د رسنیو د قانون او بیان ازادي په چوکاټ کې د فعالیتونو دوام ته پرېښودل شي.
و مو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد او په کابل کې د دوی د حکومت د خاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر هم واخلو، خو هغوی د ده راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغان خبریالانو د مرکز د معلوماتو پر بنسټ دا مهال په غزنی ولایت کې یوازې 15 خصوصي رسنۍ فعالیت کوي. له دې اقدام یو اونۍ مخکې هم په غزنی کې د شمله او د هکده راډیوګانو فعالیتونه د طالبانو د حکومت لخوا له همدې عمله درول شوي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هن سیمه بتتا ورسته یو راپور خبر کو خو سپارا شو د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ د تیر شپې شل اوریز لوبته. د آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې د لومړی شل اوریز سیالي په ترڅ کې افغانستان ته د اتیر شمنډو په تفاوت ماته ورکړه. په دې سیالي کې تر شاوخوا څلور میاشتنی زنګ روس راشد خان هم لوبېدلی او درې لوبغاړي اوټ کړل. د خوای یو شمیر نور ځوانو لوبغاړو ته هم په دې لوبه کې د ګډون حق ورکړل شوی و. دوی اسحاق، اعجاز احمدزی او ننګیالی خروټی هغه لوبغاړي و چې لوبته البته د آیرلند پر خلاف په دغه شل اوریزه لوبه کې ولوبېده. افغانستان د آیرلند پر خلاف د یو ورځنیو لوبو سیالۍ وګټلې او په ټیسټ لوبه کې بیا له هغوی ماتې خوړلې وه. د افغانستان او آیرلند ترمنځ راتلونکي لوبې بیا سبا او بل سبا کېږي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې د درې شل اوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغانستان ته د 38 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. یاد سیالي چې د جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماسخوتن 3:30 بجې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه. په چې افغانستان ګټلې وه خو توپ اچول یې انتخاب کړی و. د آیرلند لوبډلې د خپلې توپوهنې په پاړۍ کې 179 منډې کړې وې. د یادې لوبډلې لپاره په توپوهنه کې هری ټاکټر خزلېدلی و چې په 55 منډو ناسوځېدلی پاتې و. د افغانستان لپاره بیا راشد خان خطو پچونه وکړه. هغه د 19 منډو په بدل کې درې لوبغاړي وسوځول. په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې په لومړي ځل لوبیدونکي لوبغاړي ننګیالي خروټي بیا په 4 اورونو کې 14 منډې ورکړې او 2 وی لوبغاړي وسوځول. په افغان توپ اچونکو کې د غراز نوین الحق خوونه لوبید. هغه په 4 اورونو کې 25 منډې ورکړې او هیڅ لوبغاړي ونه سوځاوه. د افغانستان د توپ وهنه پیل د ازل رحمان الله ګربز سره سیدی قتل وکړ. ګربز په لومړي توپ وسوځید او اتل بیا په یو منډه خپل وکټ له لاسه ورکړه. پاتل پسې عظمت الله مرزه هم پسې فرق خپل وکټ له لاسه ورکړه. نوې وکټ ساتونکو توپوهونکو محمد اساق یو شیبه لوبه چټک کړه خو هغه هم تر 22 منډو جوړولو وروسته آوټ شو. په دې سره د افغانستان ټول لوبغاړي د 19 اور په 4 توپ وسوځیدل او 111 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره په لومړي ځل لوبیدونکو اجازه احمد جی 14 منډې کړې وې خو ننګیالی خروټه بیا په صفر سوځیدلې وو. د آیرلند په توپ اچونکو کې بن وایټ 4، جاش لټل 3 او مکارټي 2 لوبغاړي وسوځول. د وردل چې دواړه لوبډلې به دویم شل اوریز سیالي د روانې میاشتې په 19 نیټه د راتلونکي یکشنبې په ورځ ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو سلیروي ساعت واوري. زموږ خبرونه په راډیو هم سلیروي ساعت خبريږي. ازادي راډیو زموږ په ټولنیزو پاڼو هم واڅاري. زموږ اکسپارا فیسبوک پاڼه، یوټیوب چینل، انستاګرام تاسو په چوپړ کې نیم کولای شئ د بیلابیلو مطالبو د لیدو او اورېدو او تر څنګ یې لوستلو لپاره زموږ دغه آنلاین برخه ته هم پلیټ فارمونو طالبته مراجعه وکړئ او هلته تاسو کولای شئ له بیلابیلو مسایلو ځان خبر کړئ. وړاندې مو د سیمو یا سیمې یادونه وکړه. او لکه څنګه مو چې د خبرونو په سرلیکونو کې واورېدل، هند هغه قانون ته اجرایه بڼه ورکړه چې پر بنسټ یې مسلمانو مهاجرینو ته د هیواد تابعیت ته نه ورکول کیږي. د هند مسلمان لږ کې اندېښمن دي چې د هیواد صدر اعظم نریندرا مودي دا هیواد د هندو په یو ملتګرا ملیتګرا وطن بدلوي. د امریکا متحده ایالاتو په هند کې د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو د دې قانون د عمل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د خود مودي حکومت هغه دلایل رد کړي چې ګني دا قانون تبعیضي رنګ لري. تفصیل واوري.
د هند تابعیت په قانون کې د نوي بدلون لبخې دا هیواد د افغانستان، بنگلاديش او پاکستان هغو هندو، پارسي، سیک، جن، بودایی او عیسوي اقلیتونو ته سمدستي تابعیت ورکوي چې له 2015 میلادي کال مخکې هند ته کډوال شوي دي. خو دې قانون د دریو واړو هیوادونو مسلمانان مستثنا کړي دي. منتقدان استدلال کوي چې دا قانون د دې یو بل ثبوت دی چې د نریندر مودی په مشه حکومت غواړي سیکولر هند په یو هندو هیواد بدل کړي او مسلمانان منزوي کړي. د قانون په نوي تعدیل کې هغه پخوانی قانون هم اصلاح شوی چې لمخې غیر قانوني کډوالو د هند تابعیت نشوي اخیستلی. د دې قانون تعدیل د می میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د واکمن بهاراتیا جنتا ګوند د انتخاباتي مبارزو یو مهمه شمنه و. دا قانون په 2019 میلادي کال کې پارلمان تصویب کړ او هغه مهال لانجې وپارولې چې د مودي حکومت له مرګونو اعتراضونو وروسته د هغه تطبیق وځنډاوه. د هند د ټولو مذهبونو معترضان وایي چې دا قانون د یو سیکولر هیواد په توګه د هند بنسټ کمزوری کوي. مسلمانان په ځانګړې توګه اندېښمن دي او وایي دولت د دې قانون په پلي کولو سره کولی شي دوی منصفی کړي. د هند بشري حقونو د څار او عفو په نوم مدافع ډلې د دوشنبې په ورځ وویل چې دا قانون د مذهب پر اساس له خلکو سره تبعیض ته مشروعیت ورکوي. په نړیواله کچه هم د دې قانون په وړاندې اعتراضونه شوي. متحدو ایالاتونو ویلي دي چې د دې قانون د تطبیق څرنګوالی څاري. د بهرنیو چارو وزارت ویاند متیو میلر د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل مذهبي ازادیو ته درناوی او د قانون له مخې له ټولو وګړو سره یو شان چلند په ټولو ټولنو کې د دیموکراسۍ اساسي اصول دي. خو د موجی حکومت دا خبره چې ګنې دا قانون تبعیضي چلند کوي ردوي. هندي چارواکي وایي دا قانون پر هغو کسانو چې له پخوا د هند تابعیت لري او په هند کې پر زیږیدلو وګړو اغیز نه کوي، بلکې د دوی په وینا د هغو مذهبي اقلیتونو دفاع کوي چې له ځورونو او شکنجې څخه تښتي. په هند کې د مسلمانانو یو لوی اقلیت اوسي چې شمېر یې د هند په څه باندې 400 میلیون وګړو کې 200 میلیونو ته رسیږي. مسلمانان د هند په تقریبا ټولو سیمو کې اوسي، خو د اسوشیټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې په 2014 کال کې د نریندر مودي له واکمنېدو وروسته د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې ګڼې حملې پرې شوې دي.
خبرونو ور اخوا
که څام افغانستان په پرله پسې توګه د وچکالۍ او د روان طبیعي پیښو له امله یو د ځپونکو هیوادونکو په ډله کې په لومړي کتار کې راځي، خو کندهار کې هم د وچکالۍ له امله بزګرانو یا کروندګرو ته د اوښتو ستونزو راپور نشته. هلته یو شمېر کروندګر وایي روانې وچکالۍ د سختو ستونزو سره مخ کړي دي او دا مهال کروندې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي چې له امله دوی اړ دي نورو سیمو ته کډه وکړي. دوی د طالبانو له حکومت او مؤسساتو د اوبو د لوی او کوچنیو بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اقتصاد ریاست مسؤولان وایي د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د سیلابي اوبو د مهار او تر ځمکې لاندې د اوبو کچې لوړولو لپاره یو یو چک ټیم جوړیږي چې په هر یوې 3 میلیونه افغانۍ لګښت راشي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي اج جمیل احمد په خپل باغ کې د درختو په شخبري اخته دي، خو د وچکالۍ لامل خپل دغه کار په شزله نه کوي. دی وایي د تیرو څو کلونو وچکالۍ لامل باغ سخت زیان لیدلی او که سږ کال هم وچکالۍ دوام وکړي نو اړ دی چې له بېخه یې وکاږي. جمیل احمد د طالبانو له حکومت او موسساتو څخه د بندونو د جوړولو او ژورو څاګانو د ایستلو غوښتنه کوي.
باغونه مو دا چې وینې چې اړول نسته، کار نسته، که روزانه والا دی که یو بل کاریګر دی، ټوله بیکاره په کلي په وطن کې دغسې بیکاره ګرځي. ولې د دې څخه ګرځي چې په باغ کې خلک روزانه والا روزانه چشته ورکي، هغه د دې چې اوس دا زما باغ دی، دا دی زه دغسې پروت دی د اوبو د نشتوالي څخه پروت دی چې اوبه نسته مصرف کې دغه کومه یو انچ اوبه او دوه انچ اوبه هغه په څلور انچ اوبه درلودې هغه پر یو انچ ولاړې دي، نو هغه موږ سره ډېر مصرف کوي، زموږ څخه ډېر مصرف کوي.
په کندهار کې د نورو ولسوالیو کروندګر هم د وچکالۍ په اړه خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي او وایي چې اوبه یې ورځ تر بلې مخ پر کښته روانې دي. دوی وایي د وچکالۍ په زیاتېدو سره به د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ سي او که بارانونه ونه سي نو ځمکې به یې شاړې پاتې سي.
زما نوم عبدالنافی دی، ولسوالۍ د دامان. اوبه خوا دې کښته کېږي، خوا دې بعض ګټه کښته سولې، یا نورې برمې ونه وي، یا د نورو برمو وس نه لرو، دغه دې اوبه مو اوس هم کښته دي، کار نه راته کوي چې بله برمه ونه وو یا دغه ونه وو. د اوبه خو ډېرې کښته سوي دي چې مقصد د مخه پر 30 متره اوبه راکولې، اوس پر 80 متره او 100 متره چې
برما کم اینیک
مانو محمد نبی دی د دامن د ولسوالی اوسیدونکو یم راتلونکو کال به بزګران دی د سړیا سره مخ کی کدو به کمای و بارانونه نو بزګران به د سړیا سره مخ مخسی راتلونکو کال
پاینی وخت کی د طالبانو د حکومت د کندهار د اقتصاد ریاست مسؤل وای پلان لري چې د سیلابي اوبو د مهار او ترمځکی لاندې د اوبو د کچې د لوړولو لپاره د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د 3 میلیون افغانۍ په لګښت یو چکټام جوړ کړي. د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی وایي دغه چکټمونه د حکومت په بودیجه جوړیږي، خو یو شمیر همکار موسسات هم د نورو چکټمونو د جوړولو پلان لري او په روان 2024 کال کې د اوبو د مهار یو ویش پروژې په پلان کې لري.
په ټولو ولسوالیو کې چې 19 ولسوالۍ راځي چې زراعت ریاست یا وزارت سپارل شوی دی، په هر ولسوالۍ کې به چکټمونه جوړیږي د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې. همدارنګه د موسسات تخواص هم د ارغسان په ولسوالۍ کې، د شوراوک په ولسوالۍ کې، همدارنګه د شاولکوټ په ولسوالۍ کې، د خاکریز په ولسوالۍ کې 3 دانې په الحال هلته اوس کارونه جریان لري شروع دي. او په غورک ولسوالۍ کې هم موږ چې ډېر وچکلي ځپلې ده پلان لرو چې هلته هم موږ 2 چکډیمونه جوړ کړو.
د کندهار شمالي ولسوالۍ دغه ولایت د نورو ولسوالۍ په پرتله زیاتې وچکالۍ ځپلې دي، ان په ځینو سیمو کې خلک کډی کولو ته مجبور سوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
کندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او کګلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو لتاسو سره د تاسو لپاره ازادي راډیو سره مل پات شي سلیر وي سات زموږ خبرونه زموږ پر وی پاړه او راډیو واوري د افغانستان سیمه او نړۍ پاړه او روسيو مهمه او روسيو بدلونونو ځان خبر کړي. خپل پیغامونه هم موږ ته راوستوي. موږ به ساسي پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونه کې درته خبرو کوو. اوس هم ساسي را رسیدلي پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
سلام رادیو آزادی است. سلام خدایم خوشحال و کامیاب لرزه یو دی جمله متقاعدین و نایمه دیر سخت و مشکلات سا مخام خیلی ده در این کالا که در طالبان غلی دی مول تقاعد نرکی مول خونه چول کرده نم چپاول کرده نم سک واجولی دی نم خیانت کرده دی مول کرده نو جاسوسان و غلامان و در تقاعد پیسیم ولی نرکی خود نشر کرده چرای کپلیاز خوده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز ساحل د غزنی ولایت د یکول سوالی څخه می پیغام ته پریږدم. نو ز لازمي نه جوړه هلرم چې ما پیغام نشر ک تر لوړپون چارواکو په هله باندې سیور سی ځکه دا دینجنو کوم مکتبونه دي د شپږم ټولګي پوره دم به څنګه شي او خلاص سی ځکه کناره نه د ذکر حق لري خزنه د ذکر حق لري خدای پاک د خزنه او کناره نو په ډوړو پرس کړای ده نو به سه زر تر زره د اخلاص او سلام به احترام.
السلام علیکم. دا شیخ صاحب دی امیر المؤمنین دی پاتای خو په پټنه کې دی د دیولس په یحار مزوم ملت زه څو کوو دا چای په پټنه کې دی راو موږ نو په دې ځدري کاله د مخه پر دغه غوامي خلک لاندې دل نن څه پر دغه کالدار خلک تکي دا څنګه اسلامیت دی دا څنګه کورونه چپکوي خلک کسوي خلک ورکی یو سړی دوا مزاغ نه سولې د خیری نه دی یې نه څه چات سړی شکایت په دل نه خپل د ژوند د نور بیا زار دا څنګه اسلام دی دا څنګه دی د قران عالمان خلک درې بدر څخه خلک خوار زار څخه خلک د ماښام ډوډۍ نه لري کثیر څوک وایي چې دا زموږ مخالف دي ته وګوره د مایې دین نه زه تکاوت سیان زه کونډان زه به یو ماښام نه ورکوي ورور د دده بس خپل پر ځان یې خپل افغانۍ لري نور 15 میاشتې شکولې چې نور د دې مظلوم ملت ژغ څوک څه ونه کړو. السلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تا
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.